او بیا د قبر مرحله هم ډیره سخت دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو انصاری د جنازه سره قبرستان ته ورسېدو. قبر لا تیار نه و نو هغه کیناستو او صحابه هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چاپیره ناستو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس کې یو چخچی و او د هغې سره یې په ځمکه باندې کرښې راښکودې او سر یې اوچت کړو. دوه درې ځلې وفرمایل چې د عذاب قبر نه د الله تعالی پناه غواړئ چې کله بنده د دنیا په اخره کې او د اخرت په اولنۍ کړۍ کې وي نو هغوله د اسمان له طرف نه فرشتې راځي که مؤمن وي، نو نورانی مخ والا فرشتې راځي، او که هغه کافر او فاسق وي، او که هغه منافق وي، او که هغه فاجر وي، او که هغه مشرک وي، بیا هغوله داسې فرشتې راشي چې د هغوی په لیدو سره بنده ډېر ګبراو شي او ویریږي. نو د انسان چې په قبر کې کومه ثابت قدمي وي نو هغه هغوله الله تعالی ورکوي. هم الله خلق مضبوط ساتي ځکه چې دا یو ډېر سخت وخت وي د یو انسان لپاره. او حضرت برا رضی الله عنه فرمایي چې د قرآن د دې آیت نه د عذاب قبر ثبوت میلاویږي. حضرت عبدالله رضی الله عنه د دې په تفسیر کې فرمایلی دي د یو مؤمن نه چې د قبر په وخت کې کوم سوال او جواب کیږي او مؤمن ته چې استقامت میلاویږي نو هغه ترینه مراد دی. دا هله بنده ته نصیب کیږي چې څوک د دنیا په ژوند کې د استقامت سره ژوند تیروي. ځینې خلک داسې د نادانۍ خبرې کوي چې د مړي د قبر په خوا کې کینی او په زوره زوره وایي چې ستا نه به ګورې اوس دا تپوسونه کیږي چې ستا رب څوک دی، ستا دین څه دی، نو ته به ورله داسې جواب ورکوې. زمونږ دا خیال وي چې لکه څنګه مونږ په دې دنیا کې چیټینګ کوو او نقل خلکو له ورکوو نو دغه شان به په قبر کې هم ورکوو. نو داسې نه ده چې چا خپل ژوند د الله د رضا متعلق تر کړی وي نو الله تعالی به په خپله هغه شان هغوله ثبات ورکړي، ثابت قدمي به ورته میلاو شي. نو د هغو د خولې نه به بیا صحیح جوابونه راوځي چې د هغو نه د دین سوال وشي او چې چا په دې دین باندې ژوند تیر کړی وي نو د هغو د خولې نه به بیا اسلام وځي. او چې د چا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق ژوند تیر کړی وي نو د هغو د خولې نه به بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم وځي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله بنده په قبر کې کیښودی شي او چې خلک واپس کیږي او د هغوی د پیزارو چې کوم آواز وي نو مړی هغه اوري، هغو ته پته ولګي چې خلک روانیږي، د هغو په غوږونو کې د هغوی د خپو ښکالو راځي، او هغه وخت فرشتې راشي هغه کینوي او سوالونه ترینه شروع کړي الله اکبر. او چې چا د سنت مطابق ژوند نه وي تیر کړی نو پته ده در ته چې هغه به بیا څه جواب ورکوي؟ نو هغوله به بیا جواب نه ورځي، بلکې په حدیث کې راځي چې هغه به وایي چې ها ها ها، په حدیث کې راځي چې هغه به ها 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 کوي او بیا به وایي چې لا ادري، ما ته پته نشته. هغه به د جواب د ورکولو کوشش کوي خو هغه به جواب نشي ورکولی. چې کله د بنده یو ګران امتحان وي نو هغه بیا چاړه شي او د خولې نه خبره نه راوځي، نو په داسې حالت کې به بنده هغه وخت صحیح جواب نشي ورکولی. او چې کله الله سبحانه وتعالی هغوله ثابت قدمي ورکړي نو موږ ته د دنیا د پولیس سیرات نه د تیرېدو لپاره د الله تعالی مدد پکار دی. نو زموږ د مرګ په وخت کې هم د هغو د مدد ضرورت دی چې هغه موږ له ثابت قدمي راکړي. زموږ په قبر کې هم د الله د مدد ضرورت به وي چې نکیر او منکر تپوس کوي چې د خولې نه مو حق خبره وځي او د حق نه سیوا نور څو نه ځي. نو د دې تعلق د دې سره نه دی چې بنده له دې عربي ورځي یا هغه دې ځان ته جوابونه رد کړي او دا چې بنده نقل وکړي، بلکې د دې تعلق د بنده د ژوند سره دی چې څوک په عقیده توحید باندې وي نو الله به هغه ثابت ساتي او په آخرت کې به هم هلته به هم هغو ته ثابت قدمي میلاو شي. او مړی به په قبر کې آرزو کوي، مړی به څه کوي؟ په قبر کې به آرزو کوي، ارمان به کوي چې ما پرېږده چې زه خپلو خلکو ته خوشخبري وایم. هغوی به ورته وایي چې نه، اوس نه شې تلی واپس، د قبر مرحلې هم ډېرې ګرانې دي او په هغې کې د الله تعالی نه ډېره زیاته دعا غوښتل پکار دي چې ای الله ماله ثابت قدمي راکړې. نو وی فرمایل ویدل الله الظالمین او ظالمان الله ګمراه کوي، هغوی له ثبات نه ورکوي، هغوی وښویږي. او ظالمان څوک دي؟ ظالم هغه دي چې څوک حقدار له د هغو حق نه ورکوي. ظالم د الله تعالی حق نه ورکوي او رسول له د هغو حق نه ورکوي. رسول چې کوم پیغام راوړی دی نو په هغې باندې نه ځي. چې څوک په دنیا کې خوییږي نو هلته کې به هم خوییږي. ویفعل الله ما یشاء او الله تعالی کوي سو چې هغه غواړي. د چا نه د تپوس کولو ضرورت نشته. نن انسان وایي چې زه څه کول غواړم نو کوم به نه، چې الله څه غواړي نو هغه کوي. مون خو غلامان یو، مونږ چېرته خپله مرضي کولی شو؟ او چې چا د الله د مرضۍ مطابق ژوند تیر کړو نو الله تعالی بیا هغوی له د قبر نه واخله د حشر پورې په هره مرحله کې د هغو مدد کوي او هغو ته هر څو آسان کړي. ځکه خو راځي چې وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره، ځینې مخونه به د ډیرې خوشحالۍ په وجه چمکیږي او خاندي به. الله تعالی به د هغې ویرې په ورځ هغو له خوشحالي ورکړي، ځکه چې هغوی به د الله تعالی فرمانبرداري کوله. ګورئ، ظالمان به په هره موقع خوییږي، هغوی به ګمراه کیږي، او د مؤمن په هره موقع باندې مدد دی. اللهم اجعلنا منهم، یا الله مونږ په دې کې شامل کړي په مؤمنانو کې. آمین یا رب العالمین. اوس دلته ټول مثالونه مکمل شو. تاسو د قولی ثابت مثال وکتو، د کلمه طیبه مثال مو کتو، د کلمه خبیثه مثال مو هم وکتو، د کافرانو د عملونو مثال مو هم ولیدو. او اوس الله تعالی فرمایي الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله، تاسو هغه خلکو ته وکتل چې چا خپل نعمت بدل کړو د الله د نافرمانۍ سره. د الله نعمت څه دی؟ دلته اولین مخاطب قریشی مکه دی. ګورئ څومره غټ نعمت هغوی طرف ته راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صورت کې، د وحی په صورت کې. هغوی له پکار وه چې د دې نعمت قدر یې کړی وي، چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی وي. لیکن هغوی کفر وکړو، هغوی هغه نعمت د ناشکرۍ سره بدل کړو. د الله وحی راغله او د هغې د منلو نه یې انکار وکړو. هغوی وی چې دا دو په خپله جوړ کړی دی، په کار ده چې شکرګزاري کړی وي. لیکن هغوی ناشکري وکړه. په کار دا وه چې ایمان یې راوړی وي، نو مخالفتونه یې شروع کړل. نو دا کوم خلک وو؟ د هغوی چې کوم غټ غټ سرداران وو، په هغوی پسې به خلک تلل. که هغوی ترېنه مراد واخیستی شي نو دا هغه خلک وو چې د دوی په باره کې راځي چې دوی په بدر کې چې کوم قتل شوي وو، یعنی د مشرکینو چې کوم سرداران وو، اولین خلک خو د مکې کافران وو. لیکن د هغوی نه پس هم چې کوم لیډران د خپل قوم مشران، چې څنګه څنګه هغوی ته دین راغی، هغوی اسلام ولیدو او د هغې باوجود یې د اسلام مخالفت وکړو، خلک یې رابل وکړو په مخالفت باندې، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې پیژندو او د هغو نه یې انکار وکړو، نو هغوی نعمت بدل کړو د کفر سره.
وأحلوا قومهم دار البوار،
او هغوی کوس کړو خپل قوم د هلاکت په کور کې، یعنی د هغوی وروسته چې کوم خلک وو نو هغوی خپل وروستو خلک خپل فالوورز هم د هلاکت کور ته کوز کړل. لکه فرعون خپل قوم په دنیا کې په سمندر کې غرق کړو او په آخرت کې به یې په جهنم کې وغورځوي، یعنی هغه به د خپل قوم نه مخکې وي، لیډر به وي او قوم به ورپسې وي. په دنیا کې چې څومره هم لیډران دي، کو هغه د دین لیډران وي، کو هغه سیاسي وي، کو هغوی دا دین اسلام د کفر سره بدل کړي او د دې نعمت ناشکري وکړي او شرک نه پرېږدي، نو هغوی به خپل قوم د هلاکت کور ته کوز کړي. یسلونها، هغوی به سوځي په هغې کې، په خپله به هم سوځي او خپل قوم به هم سیزي. وبئس القرار، او څومره بد ځای دی. او دې لیډرانو څه وکړل؟ وجعلوا لله اندادا، هغوی د الله د لارې نه د لرې کولو دپاره نور شریکان جوړ کړي وو. او دا یو سړی هم کیدی شي او نور سیزونه هم کیدی شي، خواهشي نفس هم کیدی شي. چې خپل نفس معبود جوړ کړو او دا بدترین معبود دی. بل عقیده یې نیت جوړه کړه، الله او د هغو رسول یې پرېښودو او د بل چا فالوینګ یې شروع کړو. نو ضروري نه ده چې یو کس دې وي چې هغه بنده شریک جوړ کړي. دا مشغله هم کیدی شي، عمل هم کیدی شي، هر هغه شی چې د الله په مقابله کې راشي. یو صحابي راغی او هغو فرمایل ما شاء الله وما شئت، ای د الله نبی چې څو الله وغواړي او چې څو تو غواړې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې آیا ته ما شریک جوړوې د الله سره، د الله په مقابله کې ما ودروې؟ صرف دا وایه چې ما شاء الله. دومره شان خبره هم هغو نشوه برداشت کولی. او استغفر الله نن خلک وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوایی نو هغه الله نشي رد کولی، هغه الله نشي وروسته کولی. استغفر الله چې د نبی خوښه د الله د خوښې د پاسه ده. او دا حدیث ډېر په واضحه طریقې سره دا خبره بیانوي چې اصل خوښه او اصل مرضي خو د الله ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما نید مه جوړوئ. نو د الله په معامله کې بل چا له اهمیت ورکول چې دا کس د الله نه زیات دی، دا نید دی، دا شرک دی. نو وفرمایلی شو چې د الله په مقابله کې نید جوړ کړل. لیضلوا عن سبیله، ځکه چې هغوی به یې لارې کړي د الله د لارې نه. هغوی وایي چې دا خلک بل طرف ته ولګوئ، نو په خپله به ترینه الله هېر شي. هر کله چې نید راشي نو اکثر داسې وشي چې خلک الله پرېږدي او په خلکو ورپسې شي. قل وایا تمتعو، تاسو فایده واخلئ. الله اکبر، یعنی متا وایي لږې فایدې ته، د لږو ورځو فایده. په دنیا کې چې چا نید جوړ کړی وي د الله شریک، نو په دنیا کې به هغوی ته لږه شان فایده میلاو شي. کیدی شي چې لږ مال ورته میلاو شي یا شاباسي واه واه ورته میلاو شي، نو لږه شان فایده اوچته کړئ.
فإن مصيركم إلى النار،
او بیا ستاسو واپسی ده اور طرف ته. او الله تعالی فرمایل قل اے نبی توایا لعبادی، زما بندیان ته چې څوک زما بندیان دي او په ما باندې ایمان راوړی دی. الذین آمنوا، چا چې ایمان راوړی دی. یقیم الصلاة، چې څوک مونز قایموي. او د قایمولو مطلب دا دی چې د وخت پابندی سره د مونز چې کوم شرطونه دي، لکه پاکی ده، طهارت دی، د مونځ چې څومره هم شرطونه دي د هغې پابندي کوئ. د خشوع او خضوع سره مونځ کوئ او د سنت په طریقې سره مونځ کوئ. دا ټول د مونځ په قیمولو کې راځي. چې ستاسو جامې پاکې وي، د مونځ ځای پاک وي، قبلې ته مو مخ وي او په سنت طریقې باندې وي. هر رکن ښه په قلاره قلاره ادا کول او ښه په وخت باندې مونځ کول. داسې نه ده چې بنده ټول مونځونه پیړ جمع کړي او بیا یې راوګرځوي. ودو کول، نو د ټولو شرطونو سره مونځ کول او د ټولو د ادا کولو خیال ساتل، دې ته مونځ قایمول وایي. او په قرآن کې بار بار د مونځ د قایمولو خبره راځي. او ځینې خلک وایي چې که مونځ مو وکړو نو ټیک ده، او که مو نه کړو نو دومره هم مشکله نه ده. یاد وساتئ دا خبره، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم بنده مونځ نه کوي د قیامت په ورځ به هغه د فرعون او هامان سره وي او د قارون سره به وي، او د هغوی انجام ور دی. او چا چې د مونځونو حفاظت وکړو نو د هغوی دپاره به دا مونځ نور جوړ شي، دا به برهان جوړ شي، دا به نجات جوړ شي. نجات وایي خلاصېدو ته، یعنی څوک دي چې په هغه ورځ به خلاصېدل نه غواړي، بچ کېدل به نه غواړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د هر مونځ په وخت الله تعالی یو فرشته مقرر کړی وي. هغه آواز کوي چې ای خلک پاسی، او د هغه اور نه د خپل ځان د بچ کېدو دپاره کوم چې تاسو بل کړی دی د خپل ګناهونو سره. د دې نه پته لګي چې کله مونځ له پاسو نو په اصل کې مونږ څه کوو؟ د خپلو ګناهونو سره چې مونږ کوم اور بل کړی دی، نو هغه اور مونږ مړ کوو. مونږ د فایر فایټر کار کوو، یعنی دا اور به مونږ وسوځوي که چېرې دا مونږ نن مړ نه کړو. دا زمونږ د ګناهونو په وجه لګېدلی دی، نو اوس د دې د مړ کولو وخت دی. الله تعالی دې مونږ معاف کړي. نو تاسو مونځ قایم کړئ.
وينفقوا مما رزقناهم،
او خرج کړئ د هغه څونه کوم چې مونږ تاسو له درکړي دي. او ګورئ، الله تعالی مونږ له صرف مال نه دی راکړی، هغه مونږ له مال هم راکړی دی، وخت هم راکړی دی، مونږ له صلاحیتونه را کړی دي، مونږ له کور را کړی دي، اولاد را کړی دي، خوراک څخا کی را کړی دي، صحت را کړی دي، علم را کړی دي. دلته صرف د مال خبره نه کیږي، چې څه هم الله تعالی تاسو له درکړی دي نو داغې نه خرچ کړئ، نو داغې نه خرچ کړئ، مال هم خرچ کړئ په پټه او ښکاره باندې. او د قیامت په ورځ چې تر څو پورې د خلکو په منځ کې فیصله نه وي شوي، نو د هغه وخت پورې به انسان د خپلې صدقې د سوري د لاندې ناست وي. الله اکبر. پته نشته چې کله به فیصله کیږي. که چېرې مونږ ته هغه سوری میلاو نه شي، نو مونږ به کوم ځای ولاړ یو؟ ځکه چې په هغه ورځ به هیڅ چرته هم سوری نه وي، ونې به نه وي. او سوچ کوئ په هغه ورځ به نور هم دومره لاندې راغلی وي، سوه نیزه به ښکته شوې وي. نن څوک په ګرمۍ کې د نور د لاندې نه شي ودرېدی په ګرمۍ کې، نو په هغه ورځ به بنده څنګه ودرېږي؟ مونږ له نن دا سوچ په کار دی چې آیا زما سره دومره صدقه شته چې په هغه ورځ زما صدقه زما دپاره سوری جوړ شي؟ چې څوک څومره یخ سوری غواړي په هغه ورځ، نو هغومره زیاته صدقه ورکوئ. دغه شان خپل وخت الله په لاره کې استعمال کړئ. که ستاسو سره هر قسمه هنر وي، نو هغه د الله تعالی په لاره کې ولګوئ. که الله تعالی د له صحت درکړی وي الحمدلله، نو د دې نه نن فایده واخلئ. که علم درسره وي، نو هغه خلکو ته وښیئ او د الله په لاره کې ولګوئ. سرا وعلانیه، په پټه او په ښکاره. څومره هم چې نفلي کارونه دي، که هغه بنده پټ وکړي نو د هغو دپاره ښه ده. او چې کوم فرض عبادات دي، که هغه په ښکاره وشي نو ښه ده، لکه زکات چې دی. نو که دا په ښکاره ورکړی شي، نو د دې سره نورو خلکو ته ترغیب میلاویږي. ځینې کارونه بنده نه شي پټولی، لکه علم ورکول. هغه خو بنده نه شي پټولی، نو د علم صدقه چې ده ظاهره ده، دا اعلانیه تول کیږي، په ښکاره باندې کیږي. او دا هم نه ده چې دا اعلانیه چې د اعلانیه کولو سره ضایع کیږي، بلکې دا د نیتونو د فطور په وجه ضایع کیږي. او بله خبره دا ده چې پټ کارونه محفوظ دي او ښکاره کارونه په خطره کې دي، د هغې د ضایع کېدو خطره وي. نو د الله تعالی په لاره کې خرچ کړئ، صدقه وکړئ. من قبل ان یأتی لا بیع فیه ولا خلال، د دې نه مخکې چې هغه ورځ راشي چې په هغې کې هیڅ بیع نه وي، هیڅ تجارت نه وي. یعنی د قیامت په ورځ بیا بنده دا نه شي ویلی چې یا الله دومره دومره صدقه واخله خو ما د دې عذاب نه بچ کړه، زما کور واخله، زما اولاد واخله، خو ای الله ما پرېږده. تر دې چې په قرآن کې راغلی دی چې انسان به د دې ټولې ځمکې سرو زر ورکولو ته تیار شي، لیکن هغه به د انسان نه نه قبلیږي او نه به دوستۍ په کار راځي. ځکه چې فورا بنده بیا دوستانو طرف ته ګوري چې زما څوک څوک دوستان دي چې هغوی راشي او ما را خلاص کړي، نو په هغه ورځ به هیڅ دوستي هم په کار نه راځي. او په سورة المنافقون کې راځي چې انسان به حسرت کوي چې یا الله تا ماله ولې مهلت را نه کړو، چې ماله دې مهلت را کړې چې زه صدقه وکړم، ماله مهلت را کړې چې زه د نیکانو خلکو نشم. یعنی د مرګ په وخت کې به هغه دا تمنا کوي. نو دا کارونه په دې دنیا کې کول دي د مرګ نه مخکې، د مرګ د راتلو نه مخکې. او الله تعالی فرمایي دا وخت ختمېدو واله دی، دا به لاړ شي، تیر به شي. قایم کړئ منځونه، د اخري ساعت پورې منځ کول دي چې تر څو پورې بنده په هوش کې وي. که بنده د مرګ په بستره هم پروت وي، دغه شان د الله په لاره کې خرچ کول دي. او دا هم د ټول عمر کول واله کار دی. که چا سره مال نه وي، نو بل څه دې د الله تعالی په لاره کې ورکړي. الله الذي خلق السماوات والارض، الله سبحانه وتعالى هغه ذات دی چې هغو پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه. وانزل من السماء ماء، او هغو نازلې کړې د اسمان نه اوبو. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، او د دې اوبو په ذریعه ستاسو دپاره میوې راوویستې، رزق ستاسو دپاره. وسخر لكم الفلك، او ستاسو دپاره یې مسخر کړې کشتۍ. لتجري في البحر بامره، ځکه چې هغه روانې شي په سمندر کې د هغو د حکم سره. وسخر لكم الانهار، او مسخر یې کړل ستاسو دپاره نهرونه. که په دې ټول آیت کې تاسو وګورئ، نو تاسو به وګورئ لکم لکم لکم، او مخکې هم وسخر لکم الشمس، والقمر دائبين او ستاسو د پاره مسخر کړو نور او سپوږمۍ او دا دواړه په یو بل پسې لګاتار یعنی مسلسل روان دي. وسخر لكم الليل والنهار او ستاسو د پاره مسخر کړه شپه او ورځ. لکم 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 دا ټول هر څه ستاسو د پاره پیدا کړی دي. د شورو نه وګورئ د اسمانونو او ځمکې د پیدا کولو نه واخله او الله د شپې او د ورځې د نظام پورې شپه او ورځې شپه او ورځ ځي او راځي. د اسمانونو بارانونه ورېږي میوې راوځي دا هر څه الله تعالی ستاسو دپاره وکړل. دا کښتۍ روانې یي تاسو چې کوم طرف ته غواړئ نو نهرونه جوړولی شئ. دا کائنات ټول الله تعالی ستاسو دپاره چلوي او دا اسمانونه او ځمکه څومره لوی مخلوقات دي نور سپوږمۍ او ستوري دا څومره غټ غټ مخلوقات دي د الله تعالی. لکم 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 نو ای بنده یو ته د الله نه جوړېږې ستا دپاره هغو دا هر څه مسخر کړل او تی خپل ځان له جوړ کړی او تی خپل ځان له جوړ کړی هر څه ستا دپاره جوړ کړل او تی ځان دپاره جوړ کړی سبحان الله. خو ته بیا هم د هغو جوړ نه شوې. دا کائنات د الله تعالی د وجود ګواهي ورکوي چې یو الله شته. دا اسمانونه او ځمکه ګواهي ورکوي چې زموږ یو جوړولو واله دی. د اسمان نه چې کومې اوبه راورېږي نو دا ګواهي ورکوي چې څوک رزق ورکوي. دا میوې او رزق چې د ځمکې نه راوځي نو دا ګواهي ورکوي چې څوک رزق ورکول واله شته او هغه رزق ورکوي. دا کښتۍ چې چلیږي نو دا ګواهي ورکوي چې څوک قدرت لرلو واله دی چې هغه موږ چلوي. دا ټول انتظامات چې شوي دي نو دا ګواهي ورکوي ټول کائنات ګواهي ورکوي. دا انسان له څه پیغام ورکوي چې ای انسانه ته هم الله تعالی ته دغه شان ښکته شه لکه څنګه چې موږ ښکته یو. ای انسانه ته هم فرمابرداره شه لکه څنګه چې موږ فرمابرداره یو. ای انسانه موږ خو ستا نه لوی لوی مخلوقات یو لیکن موږ بیا هم فرمانبرداره یو. زموږ نه سبق واخله. الله تعالی د کائناتو دا ټول څیزونه وښیل چې هغه رب خو پټ دی لیکن د هغو د مخلوق په وجه هغه وپېژنئ. ځکه چې په انسان کې جذبه پیدا شي د الله د عبادت د هغو د غلامۍ د هغو د اطاعت او د سر د ښکته کېدو تړپ چې پکې پیدا شي لیکن انسان کم غور کوي په دې باندې. هغه ډېر کم غور کوي په دې باندې ولی ځکه چې انسان عادت شوی دی د دې هر څو کتو په وجه یعنی دې هر څو ته هغه هر ورځ ګوري. دا اوس د هغو یو عام روټین دی. دا اوس د هغو عام روټین واله سیزونه دي د هغو دپاره یو عام معمول دی. هسې د یو عادت په طور دې سیزونو ته ګوري. هغه د دې نه نه متاثره کېږي. هغه نه حیرانېږي چې دا نور او سپوږمۍ څنګه راخیږي شپه ورځ څنګه ځي راځي او بدلېږي. نه دا لیټ کېږي او نه نور د سپوږمۍ نه مخکې کېږي. نه دا د یو بل مدارونو ته ځي. نه د یو بل سره ټکراویږي. نه نور لیټ کېږي. نه شپه داسې کوي چې په مخه باندې شپه وي او نه ورځ په مخه ورځ وي. په تېر کال کې چې په کومه ورځ په کوم وخت نور پرېوتی و نو سخ کال به هم په هغه ورځ په هغه وخت باندې پرېوځي. نه مخکې کېږي نه وروستو کېږي. تاسو پوهېږئ نه ګورئ نه که د زړه د سترګو سره وګورئ نو پوهه به شئ او که هسې د عادت په طور ورته وګورئ نو هیڅ پوهه به نه شئ. ګورئ نور او سپوږمۍ ښه برابر روان دي چلیږي. هغه وخت خو چاته پته هم نه وه. ساینس نه و چې دا خبره یې کړې وې چې نور هم روان دی او سپوږمۍ هم روانه ده او قرآن هغه وخت دا خبره کړې وه. دا یې ویلي وو الله اکبر. مګر د یو بل سره ټکره نه خوري. د یو بل سره دخل اندازی نه کوي. هر یو خپل خپل کار کوي او روان دی. هیڅ چرته نه ودرېږي. مسلسل روان دی شپه ورځ مسلسل ځي او راځي. نور او سپوږمۍ ګرځي ګردش کوي او د دې سره د ژوند اسباب پیدا کېږي. دا موږ ته دا سبق راکوي چې تاسو هم چور لئ د یو ذات دپاره. کله د یخنۍ په موسم کې شپې اوږدې شي او ورځې لنډي او کله په ګرمۍ کې شپې لنډې شي او ورځې اوږدې شي. دا هر سوچه وخیل. دا نظام څوک چلوي. د دې منټونو او سیکنډونو توازن یې ښی دی. چا په دې هر څو کې دومره بیلنس ښیې دی، څومره د ناپ او تول سره دا ټول نظام فکس شوی دی او کار کوي. او تاسو لکم ته نه ګورئ، سوچ نه کوئ، انسان له الله تعالی څومره اهمیت ورکړی دی چې قرآن وایي چې دا هر څو ای انسان ستا دپاره پیدا کړي دي. نور ستاسو دپاره چمکیږي، بارانونه ستاسو دپاره وریږي، دا میوې ستاسو دپاره دي، کشتۍ روانې دي ستاسو دپاره، دا نهرونه یې مسخر کړي دي ستاسو دپاره، دا نور او سپوږمۍ ستاسو دپاره چلیږي، دا د ورځې او شپې نظام ستاسو دپاره چلیږي. بیا هم شیطان انسان مایوسه کوي چې تو هیڅ هم نه یې، ستا هیڅ حیثیت نشته، زه لاړ شه او مړ شه چرته، او بیا هغه خودکشي وکړي. نور څومره اهمیت غواړې تو؟ که په دې هر څو انسان غور شروع کړي نو انسان لا جواب شي. کوم کوم شی تاسو اګنور کولی شئ، کوم کوم شی تاسو وروسته کولی شئ؟ په هر څیز کې د رب قدرت په نظر راځي. که د ګلونو پتو ته وګورئ، که کابل یعنی ګراس ته وګورئ، که لارو ته وګورئ، که غرونو ته وګورئ، که هر څو ته غور وکړئ. فبأي آلاء ربكما تكذبان، څومره نظامونه چلیږي ستاسو دپاره. وآتاكم من كل ما سألتموه، او هغو درکړي تاسو له د هر هغه څونه سهم چې تاسو غوښتي دي، چې سهم تاسو غوښتي دي. انسان چې په خپل ژوند کې د الله تعالی نه سهم وغواړي نو الله تعالی هغو له ورکړي، که د بل چا نه هم وغواړي. که بوتانو ته سرونه ږدي په ځمکه باندې، ورکول والا ذات خو صرف الله سبحانه و تعالی دی. سهم چې انسان له ورکړی شوی دی نو دا ټوله د الله تعالی ورکړه ده. چې څو تاسو وغوښتل نو هغو درکړل، او مونږ جاړو چې زمونږ دعا نه قبلیږي. صرف یوه دعا راټینګه کړو چې زما دعا قبوله نه شوه، ګورئ ما دا دعا غوښتې وه. حالانکه دلته د غوښتلو مطلب صرف دا نه دی چې تاسو یې د خولې سره وغواړئ، دلته د غوښتلو مطلب دا هم دی چې د انسان د ژوند چې څه هم ضروریات دي نو هغه الله تعالی پوره کړي دي، او هغه هغو پوره کړل. یعنی د انسان د سروایول لپاره، د هغو د بقا دپاره چې د کومو سیزونو ضرورت دی نو هغه ټول سیزونه الله تعالی هغو ته فراهم کړي دي، هغو لی ورکړي دي. او هغه بېشماره سیزونه دي، هوا ده، اوبو دي، خوراک څښاک دی، شپه ورځ ده، زموږ د وجود آزادی، زموږ د جسم سترګې او غوږونه وغیره دي. په دې کې مونږ د کوم څیز دپاره دعاګانې کړي دي؟ چې یا الله ما له سترګې راکړې، یا الله ما له غوږونه راکړې، ما له ورځې راکړې، ما له د سترګو باڼو راکړې، ما له په سر ویښتو راکړې، داسې نقشونه راله راکړې، داسې غاښونه راله راکړې. کوم شی تاسو غوښتلی دی؟ الله تعالی درله بېشماره څیزونه درکړي دي، کوم چې تاسو غوښتي دي او کوم چې تاسو نه دي غوښتلي، نو هغه هم درکړي دي. ځکه چې هغو ته پته ده چې ستاسو د ژوند لپاره دا څیزونه ضروري دي. ګورئ هغه ستاسو دپاره څنګه دی او تاسو څنګه یې د هغو سره. ته خو دومره د هغو د نعمتونو د لاندې شوي یې چې وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، که چېرې تاسو د هغو نعمتونه شمارول شروع کړئ شپه ورځ نو مونږ هغه نشو شمارولی. زیات نه زیات یو ګنټه خو کینو نو صرف هغه لیکلی شو، د هغې نه زیات نشو شمارولی. لکه اوبو دي، هوا ده، سترګې، غوږونه، سلام مو لیکو، قرآن مو لیکو، مور پلار اولاد. اوس نور څه ولیکم؟ الله تعالی فرمایي چې ما درله دومره نعمتونه درکړي دي چې تاسو شمارولی هم نشئ. له دې مطلب دی چې مونږ ته پته هم نشته، مونږ یې د سلو پورې ولیکو، لیکن الله تعالی فرمایي چې تاسو هغه نشئ شمارولی. د دې مطلب دی چې هغه تاسو له بې حسابه نعمتونه درکړي دي، بې حسابه. او د مزې خبره دا ده چې تاسو ته پخپله هم پته نشته چې ستاسو سره کوم کوم نعمتونه دي. د یو کس اکسیډنټ شو، د هغو د سترګو باڼه لاړل، نو هغو به سترګه په لاسو باندې پاکوله، دومره به یې پاکوله چې هغه زخمي شوه او نو پکې پیدا شو. نو چا چېرته د سترګو بڼو ته د نعمت په نظر باندې کتلی دي، دا د وایپر په شان کار کوي او د سترګو نه هر شی لري کوي، صفا کوي. او دا په ورځ کې څومره ځله رپیږي چې مونږ ته د هغې پته هم نشته. سوچ کوئی دا هم یو ډیر غټ نعمت دی. ها چې کله نعمت لاړ شي نو بیا موږ ته احساس شي، چې متیازې کول بند شي نو بیا بنده ته پته ولګي چې دا هم یو نعمت دی. د دې نعمتونو چرته موږ سوچ کړی دی، معده کار کوي، یا الله ستا شکر دی، غاښونه کار کوي، ژبه چلیږي، او دا نعمتونه د دولت سره هم نه میلاویږي. اوله موږ دا نعمتونه شمارولی نه شو. شکر خو لا د وروستو خبره ده. تاسو ته پته نشته چې تاسو څومره قیمتي یی، او الله تعالی در له څومره هر قسمه نعمتونه درکړي دي. او څومره ناشکره دی هغه انسان چې په معمولي غم باندې هغه وایي چې زه به خودکشي وکړم، چې زه به ځان ختم کړم، زه به ځان مړ کړم، او وایي چې زما سره هیڅ هم نشته، او وایي چې ما ته تر نن ورځې پورې هیڅ هم نه دي میلاو شوي، او وایي چې زه خو ډېر بدنصیبه یم. ستا نه زیات خوشنصیبه څوک دی؟ الله تعالی فرمایي چې که ته شمارول شروع کړې نو نشې شمارولې. او دا په موږ کې هر انسان ته میلاو شوي دي، داسې نه ده چې صرف بادشاهانو ته میلاو شوي دي. او دا ناشکري ده چې تاسو وایئ چې ما ته هیڅ هم نه دي میلاو، زما سره خو څه شته دی نه، هی ما ته خو تر نن ورځې پورې هیڅ هم نه دي میلاو شوي. او دا داسې کلمې دي چې صرف ناشکری واله دي، چې الله تعالی د انسان نه صرف د یو صحت نعمت والي نو انسان سم لیونی شي، حالانکه نور ټول نعمتونه لا وسره دي، صرف یو نعمت ترینه لاړو. نو یو نعمت څومره قیمتي دی؟ که د یو نعمت موږ شکر ادا کول شروع کړو نو موږ به سر د سجدې نه بیا نه شو چتولی، نو موږ به سر د سجدې نه بیا نه شو چتولی چې د قیامت په ورځ په تله کې یوه سترګه کېښودی شي او بل طرف ته د انسان نیکۍ، نو دا یوه سترګه به د ټولو نعمتونو نه درنه وي. د انسان د ټول عمر نیکۍ به د یوې سترګې قیمت نه شي ادا کولی. او نور تاسو د کومو سیزونو خبرې کوئ چې بنده د یوې سترګې قیمت نه شي ادا کولی، نو د بې حسابه نعمتونو به څنګه ورکوي؟ د دې نه پس انسان له پکار دي چې څه وکړي؟ چې هغه الله تعالی ته ښکته شي او سر پورته نه کړي د سجدې نه، چرته د هغو نافرماني ونه کړي او چرته خبرې ونه کړي، د خولې نه څه خبره ونه وباسي. لیکن انسان څه کوي؟ ان الانسان لظلوم کفار. د الله تعالی ګیله ده چې انسان ډېر ظالم دی او ډېر زیات ناشکره دی. هغه خو شکر ادا کولی نه شي، هغه نعمتونه شمارولی نه شي، او الته هغه ظلم کوي. د هغه ظلم دا دی چې الله تعالی نه مني. کفر څنګه کوي چې د هغو د نعمتونو ناشکري کوي، نعمتونو طرف ته توجه نه کوي، په خپل نفس باندې ظلم کوي، ګناه کوي او ظالم جوړ شي، او نعمتونو طرف ته نه ګوري، توجه نه کوي، او الته وایي چې ما ته خو څه میلاو شوي هم نه دي، ناشکري کوي. او یا وایي چې دا راله فلاني راکړی دی، یا دا ما په خپل محنت سره ګټلی دي، ما په خپله دومره ډېر علم حاصل کړی دی. او د چا چې شکر ادا کول دي نو هغه ترینه هېر شوي وي. د نعمتونو شکر به څنګه ادا کوئ؟ د الله اطاعت کوئ. چې څومره نعمتونه زیات دي نو دومره زیاته فرما برداري په کار ده، دومره زیات بیا د هغو عبادت په کار دی. لیکن الټه حساب وي چې د انسان سره څومره نعمتونه زیات دي نو هغه مره هغه ناشکر وي. ځکه سحر او ماښام توبه په کار ده. هغه موږ له مسلسل نعمتونه راکوي، هر لمحه هغه موږ له راکوي. داود علیه السلام وی چې یا الله ستا تا ماله دومره نعمتونه راکړي دي چې زه ستا څنګه شکر ادا کړم. نو الله تعالی وفرمایل چې ای داود، دغه زما شکر دی چې ته پوه شوې چې ته زما شکر نشې ادا کولی، چې د بنده سره دا احساس وي چې الله تعالی ماله ډېر سوره کړي دي. یا الله واقع تا موږ له ډېر زیات نعمتونه راکړي دي، موږ ستا شکرګزار بندیان جوړ کړي. یا الله موږ د ستا د ناشکرۍ نه محفوظ وساتې. یا الله موږ ستا عبادت ګزار جوړ کړي. یا الله په موږ باندې هغه عملونه وکړي چې په څه باندې ته راضي کېږې. امین امین یا رب العالمین. الله تعالی دې موږ په دې آیتونو باندې د پوهېدو او عمل کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار